مننه کوم مصطفی صدیقی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پینټاګان تایید کړ چې په غزنی کې د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شویو دوو امریکایي سرتیرو د جسد پاتې شونی ترلاسه شوي دي. په پاکستان او د افغانستان په ګڼو ښارونو کې په زرګونو کسانو پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په ملاتړ لاریون وکړ. د دغه غورځنګ له یوې مخکښې غړي سنا ایجاز سره مرکه درته خبرو، او دا هم اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د طرحې په وړاندې کولو سره د فلسطیني دولت د تشکیل غوښتنه وکړه. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره پرون د افغانستان د سولې پر مسلې په بروکسل کې بحث کړی. د سولې ولسی حرکت نن په کندهار کې د ډیورند کرښې ته څیرمه د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی محسن داوړه او ورسره نوشت غړي له بنده خوش شول، خو لا هم منظور پښتین په بند کې ده. او په چین کې د کورونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو شمیر 132 ته لوړ شوی او 6000 کسان پرې اخته دي. پوره خبرونه د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان پر سولې خبرې کړې. دوی دواړو پرون د بلجیم پلازمینه بروکسل کې سره کتلي. ښاغلی ستولتنبرګ تیر ماښام په ټوټر کې لیکلي، ناتو د افغانستان او د سولې د شرایطو د برابرولو ملاتړ ته ژمنه ده. بلخوا د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازي نیکلاس کې چې وایي په دې کتنه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره یو ځای حاضر و. په یو ویډیوي پیغام کې وویل
Ambassador Khalilzad updated NATO allies on his efforts to
سفیر خلیلزاد د ناتو متحدانو ته طالبانو سره د موافقې د سلاکیدو د هڅو په اړه معلومات ورکړل. د ناتو متحدانو یو وار بیا د دل دغه هڅو خپل ملاتړ څرګند کړ. دوی د غراس په افغانستان کې د قاتم ملاتړ د روان ماموریت ملاتړ هم څرګند کړ. د ناتو په مخر کې د افغانستان د سولې پر هڅو په داسې حال کې بحث کیږي چې زلمی خلیلزاد تر دې مخکې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د ولی مذاکرې وکړي. دا چې په دغه مذاکرو کې پر کوم ټکو موافقه شوې تر اوسه معلومات نه دي خبره شوې. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله وایي هغه کسان چې فکر کوي د جګړې لاري د افغانستان لانجه حلیږي په غلطه دي. دا خبره پرون په پروان کې وکړه. د دې لپاره چې دا درد او مصیبت پای ته ورسیږي، سولې او داسې مذاکرو ته چمتو یو چې ټول شموله وي او یو ټول شموله هیئت پکې برخه ولري. هغه کسان چې فکر کوي روانه لانجه د جګړې لاري ختموي او تمه لري چې بیا به لږ و ډیر امریکایي ځواکونه ووزي، دا یوازې یو اشتباه ده. خغلی عبدالله دا سرګندونې داسې وخت وکړي چې جمهوري ریاست تر دې مخکې ویلي وو د افغانستان سیاستوال د سولې لپاره کومه طرحه نه لري. د سولې ولسی حرکت نن په کندهار کې د ډیورند کرښې ته څیرمه د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون کوي. د دغه حرکت ویاند بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
د لاریون پر مهال به یو ځل بیا د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه وغوښتل سي چې نور مجمه وژني، نور اوربند وکړي، سوله وکړي. همدارس به د لاریون پر مهال د ولسونو څخه وغوښتل سي چې نور چوپ پاتې کیږي، نور ژغ پورته کوي، نور خپل حقونه وغواړي. څونه چې ولس چوپ پاتې کیږي په همغه اندازه جنازې پورته کوي.
د سولې ولسی حرکت تر دې مخکې په هرات، فران، نیمروز، هلمند او روزګان ولایتونو او د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې هم د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون کړی. د حرکت ټول ولایتونو ته د موټرو په ذریعه خپل لاریون د لندې قوس پر 19مه له هلمند پیل کړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښې غړي سنا ایجاز ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دوی د غورځنګ نوښت نیول شوي غړي او پلویان خوشې کړل. سنا ایجاز تېره شپه ازادي راډیو ته ناوخته وویل په نیول شوي کسانو کې محسن داوړ او نور مهم کسان شامل وو چې بیرته خوشي شوي.
ټول خوشي شول سره د محسن داوړ. دا تقریبا نوښت کسانو دا صرف په اسلام آباد کې نیول شو.
محسن داوړ په خپل هم بیگان ناوخته یو ویډیوئی پیغام خپور کړی دی او ویلی دی چې د او ملګری را خوشی شوی دی او د دوی احتجاجونه به دوام ولري. د پاکستان پولیسو پرون محسن داوړ او ځینې نور کسان په اسلام آباد کې د مطبوعاتي کلب مخې ته د لاریون پر مهال نیولی وو. دوی د خپل غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین د نیول کېدو په غبرګون راټول شوي وو. نه یوازې په اسلام آباد بلکې په پېښور او خیبر پښتونخوا او د افغانستان په ګڼو ولایتونو همدارنګه په نړۍ کې هم ګڼو خلکو د منظور احمد پښتین د نیول کېدو په غبرګون پرون مظاهرې وکړې. په چین کې د کرونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو شمیر 132 ته رسیدلی او 6000 کسان پرې اخته شوي. دا خبره د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن تایید کړې او ویلي دي چې نږدې 10000 نور ناروغه کسان هم تر معاینې لاندې دي. تر چین بهر هم په اروپا، شمالي امریکا او د آسیا په څو نورو هیوادونو لکه جاپان، منګولیا، ویتنام کې لسګونه کسان په دې وژون کې وایرس اخته شوي. کرونا وایرس تنفسي سیستم کمزوری کوي او په خطرناک حالت کې آن د انسان په مرګ تمامېږي. لومړی دا وایرس د چین په ووهان ښار کې د دسمبر په میاشت که کشف شو او ویل کیږي چې ښایي له ککړو سمندري خواړو یا ناروغه ژویو انسانانو ته انتقال شوی وي. د چین ووهان ښار او د هوبای ولایت ولس نور واړه او لوی ښارونه د دولت له لخوا تړل شوي او بهرنیان هڅه کوي له دې ښاره ووزي. شاوخوا 50 میلیونه کسان د چین په هوبای کې ایسار دي. یوې الوتکې نن سهار وختي له ووهانه د امریکا الاسکا ته سفر پیل کړ، چیرته چې سورلۍ به امریکا ته په رسیدو دقیقه معاینه شي. بله الوتکه له ووهانه د جاپان پلازمینې توکیو ته ولاړه. د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا وایرس له امله په چین کې بیړنۍ روغتیایي وضعیت اعلان کړی، خو په نړیواله کچه یې دغه کار نه دی کړی. د امریکا متحده ایالاتونو پوځ د دریم ځل لپاره د هغو عسکرو شمیر زیات کړ چې په عراق کې د ایران د راکټي بریدونو پر مهال یې مغزو صدمه لیدلې ده. د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان د ویاند ډګرمن توماس کمبل په حواله اسوشیټډ پریس اژانس ویلي تازه 14 نور عسکر هم معاینه شوي چې مغزو یې صدمه لیدلې. په دې سره د ټولو زیانمنو شویو عسکرو شمیر 500 ته رسیدلی. امریکا مخکې ویلي وو 14 عسکر یې زیانمن شوي. وروسته له هغه چې د جنوري په دریمه امریکا د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د ایران د قدس ډلې قمندان قاسم سلیمانی او د هغه ملګري په هوایي برید کې ووژل، ایران یې په غچ کې د جنوري په 8مه په عراق کې دوه امریکایي اډې په راکټونو وویشتلې. امریکا لومړی ویل چې عسکرو ته یې د ایران په راکټي بریدونو کې زیان نه دی اوښتی. وروسته د وخت په تېرېدو اعلان وکړ چې یو شمېر عسکر یې زیانمن شوي او د درملنې لپاره کویت او جرمني ته استول شوي دي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وړاندې د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت تایید کړ چې په غزنی کې د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شویو دوو پرسونلو د جسد پاتې شونی ترلاسه شوي دي. د غزنی په دهیه کې دوشنبه د امریکا دغه الوتکه لویدلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داوړ او ملګری له زندانه خوشی شوي، خو منظور پښتین له هم په بند کې دی.
ټول خوشی شول سره د محسن داوړ. دا تقریبا 90 کسانو دا صرف په اسلام آباد کې نیولې شو.
سنا اعجاز و د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي چې تمه ده پام دې پروګرام کې تاسو ته بشپړ مرکم خبره کړو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د طرحې په وړاندې کولو سره د فلسطینی دولت د تشکیل غوښتنه وکړه.
غواړم دا طرحه فلسطینیانو ته تر ټولو غوره وي. دغه سی باید وي. نننی موافقه د فلسطینیانو لپاره یو تاریخي فرصت دی چې بلاخره خپل یو خپلواک هیواد ولري.
د پروګرام په دویمه نیمه کې به روغتیا په بخښنې سره د پروګرام په دویمه نیمه کې به د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام درته خپور کړو. رازو لمړی مطلب ته د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت تایید کړ چې په غزنی کې د وی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شویو دوو امریکایي سرتیرو د جسد پاتې شونې ترلاسه شوې دي. د دفاع وزارت په حواله د دغو دوو پوځیانو د هویت د تثبیت لپاره څېړنې روانې دي. وسلوالو طالبانو ویلي چې د امریکایي الوتکه دوی وشتلې. خو د امریکا دفاع وزارت وایي داسې نښې نه دي لیدلې چې ثابته کړي الوتکه دې د راکټي حملې په نتیجه کې نسکوره شوې وي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان وایي د امریکا یوې څرخی الوتکې په غزنی کې د دوو امریکایي سرتیرو د مړي پاتې شونې پیدا کړې دي. دغه دوه سرتیری تیره دوشنبه د غزنی په د یک ولسوالۍ کې د یوې امریکایي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه شول. د امریکا دفاع وزارت پرون په ویلامه کې وویل د نسکورې سوې الوتکې هغه دستګاه چې توربک استورته ده د امریکا د پاوز لاسته ورغلی او په اړه یې څېړنې روانې دي. پیلامه کې ویل سوي چې دغه جسدونه اول د محلي اوسیدونکو لخوا پیدا سول چې انساني کرامت او د خپلو کلتوري دودونو له مخې ساتلي وو. د امریکا دفاع وزارت دا هم ویلي چې شایي په راروانو څلورو ساعتونو کې د دغو وژل سویو سرتیرو هویت پټ وساتل سي او د څېړنو تر بشپړېدو وروسته اعلان سي. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي و چې د اجسادو د موندنې او د پیښې د څېړنې لپاره د غزنی د یک ولسوالۍ ته یوه ډله لیږل سوې وه چې د طالبانو له کوم مقاومت سره نه و مخامخ سوې. د سې شنبې پر سهار افغان امنیتي ځواکونه د الوتکې د نسکورېدو ساحې ته نږدې له وسلولو طالبانو سره په جګړه واوښتل. دولتي ځواکونو غوښتل ځانونه هغې سیمې ته ورسوي چې د الوتکې ټوټې پکې پرتې دي او دا سیمه د طالبانو مرکز ګڼل کیږي. وسلولو طالبانو ویلي چې الوتکه دوی ویشتلې ده. خو د امریکا دفاع وزارت وایي چې داسې نښې نه دي لیدلې چې دغه ادعا ثابته کړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي رویټرز اژانس ته ویلي د دوی جنګیالیو تحقیقاتي ډلې ته اجازه ورکړه چې سیمې ته ورسي. مجاهد ادعا کړی چې طالبانو د الوتکې د نسکورېدو په ساحه کې شپږ مړي لیدلي دي. بلخوا د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي د دغو مړو د پاتې شونو د انتقال لپاره سیمې ته الوتکې ورغلې وې.
شاید دغه کوم مړي چې دوی راکړي دي هغه انتقال کړي دي. د دې په خاطر چې هغه ساحې ته تیارې تللې وې، هلیکوپټر هم تللې وې، جېټ هم راتللې وې. اوس هم هغه د تیارې چې چیرې ولیدلې هغه ټوله په ځان خارجانو تر کنټرول لاندې ده.
طالبان په داسل کې د الوتکې د وشتل کېدو ادعا کوي چې امریکا سره د سولې مذاکرې روانې وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د سولې په خبرو کې د امریکایي هیئت مشري کوي پرون سې شنبه په بروکسل کې د ناټو سرمنشي ته د سولې د خبرو د پرمختګونو په اړه جزئیات ورکړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور پای ته ورسوي. خو له ډیپلوماتیکو تماسونو او پوځي فشارونو سره سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د نهایي موافقې څرک نه ښکاري. د سولې په خبرو کې په وار وار پر یوه موافقه د صلاح کېدو خبرې سوي، خو دا هر څه یوازې د اټکلونو او ګمانونو په حد کې پاتې سوي او عملا یې نتیجه نه ده لیدل سوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
آزادي رادیو ته غواګیست. پرون د پښتون ژغورني غورزنګ یا پی ټی ایم د مشر منظور احمد پښتین د نیول کېدو په خبرګون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې مظاهرې وشوې. په خوست کې هم زرګونه کسانو ماسپخین مال مظاهره وکړي او د منظور پښتین د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه وکړي. نجیب الله لوخیل په دې اړه یو راپور را لګلی.
په خوست کې زرګونو لاډونوالو د ښار په جادو او سړکونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او د هغه د ملګرو په پلوي شعارونه ورکړل او د هغوی نیول کېدل یې وغندل. د راټولېدنې او لاریون ګډونوالو وویل د پښتون ژغورنې غورځنګ د قانون په رڼا کې د پښتنو د حقونو لپاره سوله ییزه مبارزه کوي، نو د دوی د فعالیتونو پر وړاندې د ستونزو او خنډونو پیدا کول د ولسواکۍ او بشري ارزښتونو خلاف عمل دی. مدني فعال عبدالجبار جبارخیل په خپلو خبرو کې وویل پښتانه کرار کرار راویخیږي او د خپلو حقونو د غوښتلو په خاطر غږ اوچتوي. نوموړي د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقونو پر مدافع سازمانونو او فعالانو غږ وکړ چې د منظور پښتین په خلاصولو کې د اقدام وکړي.
زمونږ او دی هغه بشری حقوقو دی تنظیمونو نا چې بشر حقوق ناری وهی واړو چې منظور پښتون پاکړه جدي ګام وکی.
په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین لنویل کې دوه ورسته د دې غورځنګ مشرانو په پاکستان او نور نړۍ کې لغپل پلویانو غوښتي و چې د پاکستان امنیتي ادارو لخوا د دې نیونې پر ضد د سه شنبه په ورځ د پاکستان په ټولو ښارونو او نور نړۍ کې اعتراضي غونډې او لاریون نوکي. د ټولنیزو علومو استاد او په خوست کې د لاریون ګډونوال استاد نجیب واسق په خپلو خبرو کې ویل منظور پښتین په ولسي مبارزه باورمن کس دی.
منظور پښتون چې د ادم تشدد فلسفه ولاړ انسان دی او خپل حقوق د لاسته راوړلو لپاره د پښتنو د حقوقو لاسته راوړلو لپاره یې حق مبارزه پیل کړې وه. دوی په ډېر ناحق شکل ونی وو په دې سره ټول نړیوال حقوق ټول بشري حقوق د پښو لاندې کړل.
په پای کې مدني فعال فرید الله قربان د لاریون پریکړه لیکلوس چې په کې راغلی ول
له خوستمو راپور واورید. هلته پرون مظاهرې وشولې. اوس هم د پښتون ژغورنې غورځنګ له یوې مخکښې غړې ثنا اعجاز سره مرکه درته خبرو. له اعجاز سره صالح محمد صالح خبرې کړي دي او لومړی پوښتنه کړې چې د دغه غورځنګ په وړاندې د تشدد کارول به څه نتیجه ورکړي او دوی آیا له خپلو احتجاجونو په شا کېږي که څنګه. هغه یې ځواب وایي.
مونږ په خپله چې په پېښور کې کم لاریون کوو چې کله حالات خرابېدل مونږ نه غوښتل چې داسې تاوتریخوالي ماحول راشي ځکه چې مونږ سره زیاته ځوانان دي او ټول دغه طالب علمان دي محاصل دي نو هغه مونږ واپس دغه خواره کړل. دوی غوښتل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر خواله دي بندي دي نو چې کله کم دا فعال غړي دي دا ټول ته بوزو. خو مونږ کوشش دا کوو چې بچ کړو چې را روان وخت کې چې خپل لاریونونه جاري وساتو.
د په ځینو ویډیوګانو کې ښکاري چې پولیس ستاسو د غورځنګ د غړو او ملاتړو د نیولو په وخت کې زور زیاتی کاروي خصوصا په اسلام آباد کې. تاسو د دغه چلند په اړه خپل شکایت له نورو نړیوالو ادارو سره درج کوئ؟
کله تاسو د تیر ډی جی آی اس پی آر چې کومو د فوج ویان چې هغه دا ویلی په یو خپل یو بیان کې چې موږ به روان وخت کې قانون هم د دې خلاف استعمالو. دا اوس قانون استعمالي زموږ خلاف کني که بنیادی بشري حقوقو یا د پاکستان آئین ته چوګره اساسي آئین د داغې لاندې د بنیادی حق تلاریون کول اواز پورته کول. بیا هم موږ کوشش کوو چې سونه د نړیوال د بشري حقوقو سازمانان دی غي ټول ته موږ خطونه ملګو غي ټول ته موږ خبرم رسو چې دا ظلم دا جبر موږ روان دي. کومه چې کوم فعال غړي دي او بنیادی پالیسی ساز اداره د سنټرل کمیټي دا غي هر غړي باندې په هر ضلع کې اف آی آر دي نو یو نه یو کیس کې خامخا یو علاقې نه تیر خلاصي کې بل علاقې ته بیلیږي.
بل د بشري حقوقو د ملاتړ ادارې چې کله ریاکشن ښکارا کړی یو سلام عمل سرګند کړ د پاکستان د حکومتي مشرانو ریاکشن ډیر سخت نه و. خو کله چې د افغانستان ولسمشر ټویټ وکړ او اعلامیه خبره کړله د پاکستان د حکومت ریاکشن راو پاره. په افغانستان کې هم د سې شمې پرز د ستاسو په تړ په بیلابیل ولایتونو کې لاریونونه و. تاسو وینا دغو کسانو ته څه ده چې د ډیورنډ کرښه دی خو تاسو په حمایت راوځي؟
زه په خپل د تحریک ته بنیادی غړي په هیڅ زده غړم چې زما سولایز ژوند د ډیورنډ پولې هغه اړخته زما رور زما خور افغان چې دا هغه سره تړلې دي. زه کله هم دا نه غړم چې په کابل کې به سوله نوي او په خبر کې به سوله یې. زه کله هم دا نه غړم چې په بلس کې به سوله نوي او په کوټه کې به سوله یې. کله هم دا نه غړما چې ننګرهار کې به سوله نوي او په وزیرستان کې به سوله وي. زمونږ سوله یو بل سره تړلې ده. زما خپل کام د زمال بخامخا واس پورته کوي چې د ترکی یو کورد د عراق کورد لا واس پورته کوي نو خامخا به یو افغان د پولی دی اړخته هغه اړخته میشته افغان لا واس پورته کوي.
تاسو د پلویانو یا د مشرتابه غړي نیول کېدل به تاسو غورځنګ فکر کوي چې پکې کړی کنه لا به یو پاروي؟
دا بل لا پارل کیږي. ګوره دا تاریخ ته په پاکستان کې چې کله د خان شهید تحریک او خان شهید سرهمدا حرکتونه شوې دي هغه خپل د ژوند دوه دیرش کاله په زندان کې تیر کړی دي. بادشاه خان سره چې نظربندي شامل کې و دیرش کاله خپل د ژوند یو غټه حصہ په زندان کې تیر کړی دا او په نظربندۍ کې تیر کړی دا. دا سلسله جاری ده. دا تورونه لګول غدار بولل د افغانستان او د هند تورونه پور کول زندان کول دا زمونږ تحریکونه مضبوطی کمزوري کوي نه جذبه لا زیاته. تاسو بنن کتلی چې په شمالي پښتونخوا کې کم نغه او په جنوبي پښتونخوا کې چې کم تعداد کې خلک راوتي وغه د یاري د غنو وغه د جذبې وو د خپل تحریک سره د خپل د پښتون غورن غورزنګ سره داغي مشران سره داغي پلویان سره داغي ورکران سره داغي قربانو ته سلام و چې کم خلکو پېښ کوو. جی
د پښتون ژغورنی غورزنګ مخکخه غړي سنا اجازه ول موږ سره خبرې وکړې وی ویل چې که دوی باندې تشدد هم کیږي خو دوی بل خپل احتجاجونو په شان نشي. اوس هم د په بخښنه سره چې لنډه د مراغله اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شي براورو.
لاس انجلس ټایمز په یو مطلب کې د پښتون ژغورنی د غورزنګ د مشر منظور پښتین د نیولو مسله راخیستې ده. ورسپانې د بشري حقوقو د څار د ډلې د آسیا د برخې د مشر براد ادمز په وینا لیکلې دي چې له جنايي قوانینو څخه د بیان د ازادي پر ضد او د سیاسي مخالفانو ځپل کله هم په دیموکراسي کې نه ځای شي. ادمز زیاتوي د پاکستان حکومت باید د سیاسي اختلافاتو د هوارولو لپاره د خبرو اترو لاره غوره کړي. د بشري حقوقو د څار ډلې د آسیا د برخې مشر بیا وایي سولې ایز مخالفت د دیموکراسي اصل دی او باید د وی فتنې په څیر چلند ورسره ونی شي. منظور پښتین د اکشن به پښپنه وخت په پېښور کې پولیسو ونیو. د پېښور د پولیسو چارواکو ویل دي د پښتین پر ضد په ډیری اسماعیل خان کې له پولیسو سره شکایت ثبت شوی دی. شکایت دا دی چې پښتین د جنوري په شلمه په دې سیمه کې د پاکستان د دولت پر ضد خبرې کړې دي او هڅه یې کړې ده چې خلک د دولت پر ضد تحریک کړي. د پښتین تر نیولو یو ورځ وروسته د افغانستان او پاکستان په بیلابیلو سیمو کې مظاهره وشوه. اعتراض کوونکو د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د پښتین د خوشی کېدو ژغ اوچت کړ. د پښتین تر نیولو وروسته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په ګډون یو شمیر افغان سیاستوالو د هغه د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د پېښور محکمې په ضمانت د پښتین د خوشی کېدو غوښتنه رد کړې ده. لاس انجلس ټایمز رسپانې د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې د امریکایي الوتکې د غورځېدو د پېښې په اړه هم لیکنه کړې ده. ورسپانې د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد خبرې راخیستې دي چې په واتس اپ کې ادعا کړې ده چې په دې الوتکه کې د سی آی ای یو شمیر مهم مشران وژل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال چې د پیشې ځای ته د دوشنبې پورې تللی و څرګندوي چې دوه جسدونه یې هلته لیدلي دي. طالبانو ادعا کړې ده چې د الوتکه دوی ویشتلې ده. خلاص انجلس ټایمز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یو ویان سونی لګیت خبرو ته هم اشاره کوي چې وایي د ای یولس ای جنګي الوتکه د غورځېدو د پیښې تحقیقات روان دي او داسې نقشې نه لیدل کیږي چې د الوتکه د ویشتل شوې وي. لاس انجلس ټایمز لیکي دا پیښه په داسې وخت کې شوې ده چې تیره اونۍ راپورونه خپاره شول چې امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې موافقې ته نږدې شوی دی. ورسپانې لیکي په روسیو میاشتو کې دا دوهم ځل دی چې امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې د تړون لاسلیک ته نږدې کیږي. تیر ځل په سپتمبر کې مخکې تر دې چې هوکړه لیک لاسلیک شي طالبانو په کابل کې په ځان وژون کې برید کې د یو امریکایي عسکر په ګډون یو شمېر کسان ووشل چې بیا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې ودرولې. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی سلاکار امین الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې د دې یک پیښه بل طالبانو سره د سولې پر خبرو بی اغیزی نوی.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
له ازادي رادیو مو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واوري دي. تاسو ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږمې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوري. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل په چین کې د کورونا وایرس له امله د مړو شویو کسانو شمیر نن زیات شوی دی، 132 ته رسیدلی دی. نږدې 6000 کسان په دغه وایرس باندې اخته شوي او د اخته شویو کسانو شمیر هم چارواکو تایید کړی دی. د چین له ووهان ښار او هوبای ولایته چې دغه وایرس پکې اول پیل شوی و څو البتکې هم نن پرواز لري او بهرنیان له دې سیمې وزي. شاوخوا 50 میلیونه کسان په هوبای کې ایثار پاتې دي. د افغانستان له یو متخصص ډاکټر جاوید لایق سره په دې اړه باندې مرکه لرو چې خپل دغه کورونا وایرس څه رقم وایرس دی، څومره د انسان د وژلو خطر لري او څومره د خطر اندازه زیاته ده، په افغانستان کې به د دې وایرس د مخنیوي لپاره څه لارې چارې وشي. د همدا شیبه را سره د ټلیفون په کرښه وصل دی. ډیره مننه ډاکټر صاحب چې له موږ سره خبرې کوي. لومړی خو دا راته ووایي چې دغه کورونا وایرس څنګه وایرس دی په عامه ژبه کې تشریح کړئ.
ډیر زیات مننه د پدې خاطر چې دا یو ډیر مهم او ډیر اساسي موضوع نه یوازې چې افغانستان ته بلکې ټول نړیوالو ته ده. تاسو وګورئ چې په چین کې چې دغه ناروغي دغه وایرس رامنځته شوی دی، ټول چینایان ډیر ورخطا دي او زه فکر کوم په دې خاطر چې په چین کې ډیر زیات امکانات وجود لري، په هغه تاسو چې وویل چې خوبی ولایت کې او هان ښار کې دغه وایرس را پیدا شوی، دا داسې وایرس نه دی لکه چې نن پیدا شوی. پخوا هم تقریبا په 2002 کال 2003 کال کې هم د دې یو ډول پیدا شوی و چې تقریبا زرګونه کسان مبتلا شول او تقریبا 900 کسان په حدودو کې تم مړشول او په ورته وخت کې بل وایرس هم پیدا شو چې هغه میډلیست کې او تقریبا په هغه کې هم سلګونه کسان ووژل شول. ولې دغه وم ډول دی چې تر اوسه پورې نه دی تشخیص شوی چې د دې لامل او عوامل څه شی دي. ولې زه چې څونه معلومات لرم د چین پوهان یا طبي کارکونکي څلور ساعته په دې کار کوي چې څنګه د دې اصلي لامل پیدا کی تر څو ورته تدابیر ونول شي. تاسو وګورئ چې اوسه پورې د دې درمل نه دی پیدا شوی، په دې خاطر چې درمل که جوړیږي نو د دې سایت افیکټونه هم په نظر کې نیول کیږي چې نور سایت افیکټونه ونه لري نو دا به کېدای شي یو څه وخت ونیسي.
ډاکټر صاحب زبا پختنه کوم دا چې اول خو ویل شوې دي چې والګي او ټوخه دغه سي د دې مرز یا د دې وایرس په دې وایرس دخته کېدو نه خېدي. تاسو معلومات سدي
او ګورې تاسو چې یو کس په دغه ناروغي یخته کیږي کېدای شي تبه ولري، کېدای شي ټوخی ولري، کېدای شي تنفسي مشکل ورته پیدا شي، کېدای شي سردردي ولري، کېدای شي و یعنی زړه بدواله ورته پیدا شي، بیا بعض بیلګو کې کېدای شي حالات ورته رامنځته شي. خو عام ډول زکام دی، ریزشت دی، د دینه شروع کیږي بیا ورسته پسته نور مرحلو ته رسیږي. خو هلته چې څومره معلومات زه لرم تقریبا د چین حکومت 9 میلیارد ډالر ورته ځانګړي کړي، یعنی دا به یوازې زه فکر نه کوم چې دغه د درملو د پاره اوسېږي. ولې په تاسو وګورئ چې په ټولو ښارونو کې یعنی د دې نوای کالو او په دې کې ټول خلک په کورونو کې ټولو ته هدایت شوی چې د کورونا او نه وځي اول ته پاتې شي. په دې خاطر کې دا پیسې منظور شوي چې دوی ته خواړه یا خوراکي توکي ورسول شي. زمونږ ډېر افغانان محصلین یا نور
د افغانانو بلې ډاکټر صاحب د افغانانو مسله به زه اوس وختم. تاسو چې په چین کې خپل تخصص هلته پوره کړی دی او بیا مو افغانستان ته راغلي یاست، په دغه هوبای ولایت کې څومره افغانانو او خپل د هوبای موقعیت کراته وي او دا چې څومره به خطر وي د افغانستان لپاره لدغه وایرسه؟
زه فکر کوم چې ډیر خطر ډیر جدي په دې خاطر دی چې په افغانستان کې هیڅ امکانات نه لرو. په بعد امرغه بيخي ابتدایي امکانات نشته. اوس ته څونه زما معلومات لرم هغه افغانان چې په نورو خارونو کې ځوان کوي هغه مخوس په افغانستان ته پراتګ دي. نو د افغانستان د حکومت لپاره دا په کار ده چې باید جدي تدابیر وټونول شي. ما چې څومره د مطبوعاتو نه پیدا کړل لکه د روغتیا وزیر د چین سفیر سره غږیدل چې هغه افغانان یا هغه کسان چې افغانستان ته راځي هغه پرې نه خودل شي، ډیر نیک عمل دی، نیک اقدام دی. په دې خاطر چې زه پیغام چې دا زمونږ افغانان دي، زمونږ ورونه دي، خو ولې په دې خاطر چې افغانستان کې امکانات نشته کچیر ته خدای نه خواسته دغه مرز دلته راشي دی بم تن خلاص نشي، د نور کورانی به هم تن خلاص نشي. زما هله د مقامات نه داده چې هغه افغانان کچیر ته بیا هم افغانستان ته راځي د لاس یا 15 ورځې د پاره باید قرنټین شي او هغه ځایونه کې د پاره مشخص ځایونه جوړ شي تر څو چې معلومه شي چې دغه ناروغي په دې کې نشته بیا کورانی ته ولیک ډول شي. په دې خاطر چې په افغانستان کې فرهنګي هغه ډیر زیات کی یو کس ازي هغه لپاره ډیر نور خلک راځي یو کور کې ډیر شل دیش کسان اوسېږي که یو کس ونه ټوله ته ډیر زر سرایت کوي. یو دلته افغانستان کې زمون غټبل مشکل د پاکستان او ایران سره هم ده. په دې خاطر کدا وایرس ال ته هم تلې اوسېږي نو کېدای شي ډیر په چټکه یې افغانستان
ډاکټر صاحب مننه زه غواړم په اخر کې ځکه چې موږ یو د وخت لرو لاند کراته وای چې دغه وایرس چې کله لیو ځای بل ځای ته ځي په غنی وی ځای کې هم امکان شته چې په مغه اصلي شکل باندې دا وده او کې کڅنګ دغه څومره خطرناک ده د دې وده البته کله لاند راته وای
ډیر په چټکۍ سره ده. او د افغانانو د پاره زما غورته ده، یعنی زما ورته لارښوونه ده چې ماسکونه استفاده وکړي. د ماسک نه چاته لاس په ډیر اسانه باندې ورنه کی څوک چاغه زکام یا ریزه شي هغه ته بيخي وړاندې نشي. او هغه کس چې زکام باندې اخته شوی هغه باید په ډیر عاجله توګه صحی مرکز ته ورشي او لاسونه په صابون پریمنځي. هغه نور توکي چې د وایرس یا جراثیم له منځه وړي حیوانات څخه نږدې نشي چې حیوانات هم کې شي دا امراض انتقال کی او یاغه خواړه چې اګي یا چرګان دي دا باید خپاخه شي او دا غینه ورسته باید وخړل شي. خو زما هله دا چې هغه غټ مجالس چې جوړیږي لکه ودونه ای ختمونه ای یا نور مجالس دا غینه باید د افغانستان حکومت جدي تدابیرونه ولشي ترڅو د یو یا دوه میاشتو پر اترونکې دوه میاشتو کې باید دغه سي مجالسونه صرف نظر وو کې ترڅو دغه وایرس خپور نشي او زمونږ ته یو غټ ناورین رامنځته نه کړي.
ډیر زیات مننه کوم پوهنیار ډاکټر جاوید لایق وو لمونږ سره خبري وکړي. د پچین کې د روغتیا په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي او اوس په افغانستان کې هم په بیلابیلو تخصصي برخو کې ده په دندو باندې مصروف دي. د کورونا وایرس د خطراتو په اړه باندې لمونږ سره خبري وکړي او خپل سپارښتنې هم خلکو ته وویلې. وسام د خبرونو سرټکی د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د سولې پر مسأله خبري وکړي. خغلی ستولتنبرګ پرون په خپل ټوټر ولیکل چې ناتو د افغانستان او د سولې د شرایطو د برابرولو لپاره ملاتړ ته ژمنه ده. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي هغه کسان چې فکر کوي د جګړې له لارې د افغانستان لانجه حلیږي په غلطه دي. عبدالله دا خبره پرون په پروان کې وکړه او وی ویل د داسې د سولې د داسې مذاکرو پلوي کوي چې ټول شمولوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر محسن داوړ او نوښت ملګری له زندانه خوشی شوی خو د دغه غورزنګ اصلي مشر منظور احمد پختین لا هم په زندان کې دی. د پختین د خوشی کېدو لپاره پرون زیاتو خلکو مظاهره وکړي خو پاکستانی محکمه لا هم د هغه د خوشی کولو غوښتنه نه ده منلې. په چین کې د کورونا وایرس لامل د وژل شویو کسانو شمیر 132 شو ته رسیدلی او 6000 کسان پرې اخته شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو پاوز د دریم ځل لپاره د هغو عسکرو شمیر زیات کړ چې په عراق کې د ایران د راکټي بریدونو پر مهال مغزو صدمه لیدلې ده. د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان د ویاند ډګرمن توماس کمبل په حواله اسوسییټډ پریس اژانس ویلي تازه 14 نور عسکر هم ماینه شوي چې مغزو یې صدمه لیدلې. ورسره هغه چې د جنوري په دریمه امریکا د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د ایران د قدس ډلې قومندان قاسم سلیمانی وواژه. ایران په غچ کې د جنوري په اتمه د عراق کې د امریکا دوه اډې پراکټونو وشتلې. او د ایران د رپ موسیقي هغه سندرغاړي چې د ایران د فرهنګ او اسلامي ارشاد د وزارت لخوا غیر مجاز اعلان شوی په ترکیه کې ونیول شو. امیر تتلو د ایران تر درخواست وروسته په استانبول کې نیول شوی دی. د ځوانانو ته د نشه یي مواد او رواني درملو د کارولو د سپارښتنو د هڅو په خاطر نیول شوی. مننه کوم چې لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس د پروګرام دوی منی مې پیلېږي. لمړی به یو راپور درته خبر کو او تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خبر شیم. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د طرحې په وړاندې کولو سره د فلسطینی دولت د تشکیل غوښتنه وکړه. ډانلډ ترامپ پرون سه‌شنبه په سپینه ماڼۍ کې خبرې لاندې وویل د ده د ادارې طرحه سولې ته د رسیدو لپاره فلسطینیانو ته وروستۍ فرصت کېدای شي. ترامپ چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر څنګ ولاړو په خپل وینا کې وویل بیت المقدس به د اسرائیل نوې شل کېدونکې پلازمینه وي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوږده انتظار وروسته د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې پلان اعلان کړ. د ولسمشر ترامپ په خبره دغه طرحه په اتیا مخونو کې ده چې د فلسطین او اسرائیل لپاره تر ټولو مفصله طرحه ګڼل کیږي. ولسمشر ترامپ پرون سه‌شنبه د دې طرحې د معرفي پر مهال وویل د فلسطین هیواد د ایجاد غوښتنه لري او ختیځ بیت المقدس د پلازمینې په توګه منل کېدای سي. غواړم دا طرحه فلسطینیانو ته تر ټولو غوره وي. دغه سی باید وي نننی موافقه د فلسطینیانو لپاره یو تاریخي فرصت دی چې بلاخره خپل یو خپلواک هیواد ولري. د اویا کلونو تر لږ پرمختګ وروسته به دا شی د هغوی لپاره وروستی فرصت وي. د امریکا ولسمشر چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر څنګ په سپینې ماڼۍ کې خبرې کولې زیاته کړه چې هیواد یې د اسرائیل د حاکمیت حق په رسمیت پیژني. ډونالډ ترامپ وویل له اسرائیل څخه غوړي چې هیڅکله د خپل امنیت پر سر له چا سره معامله ونه کړي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې د فلسطین ولسمشر محمود عباس سره یې هم د خپل طرح په اړه خبرې کړې دي.
شغلی چم زیاته کړه فلسطینیان غواړي ل اسرائیل سره مذاکرو تکشینی او د خپل خوشی هیواد ولري. ډونالد ټرمپ محمود عباس ته پیغام ورکړ کړه د سولې لار خپل کړي د امریکا متحده ایالاتونه به ګام پر ګام ل فلسطین سره وي. په دې ګډه خبري غونډه کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل هیواد تل د سولې هڅه کړې ده. هغه د ډونالد ټرمپ مننه وکړه چې د اسرائیل او د دغه هیواد د نورو سیمو حاکمیت یې په رسمیت وپیژنده. دغه راز یې د فلسطینیانو او د منځني ختیځ خلکو ته د روښانه راتلونکي طرحه وړاندې کړه. د ډونالد ټرمپ د دې طرحې د وړاندې کولو پر مهال په زرګونو فلسطینیانو په غزې تړانګه او لویدیځه غاړه کې مظاهرې وکړې. دوی د امریکا پر ضد شعار ورکاوه او ویلې چې د ولسمشر ټرمپ په طرحه کې اسرائیل ته زیات امتیازونه ورکول سوي دي. خو د نړۍ په سطحه د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ټرمپ د سولې طرحې ته نور عکس العملونه متفاوت وو. د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن دفتر وایي چې دغه طرحه کېدای سي د پرمختګ پر لوري مثبت ګام وي. خو د ایران د ولسمشر حسن روحاني سلاکار حسام الدین آشنا په یو پیغام کې ویلي چې دا طرحه سوکالي نه بلکې د تحمیل او تحریم طرحه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون ویل چې د فلسطین لپاره یې طرحه تر 500 میلیارد ډالرو پورې مالی مرسته برابروي. خو د هغه په استدلال ځینې هیوادونه له فلسطینیانو غلط استفاده کوي او نه پرېږدي چې دوی خپل هدف ته چې د یو هیواد لرل دي ورسیږي.
روسای راپور هم د هلمند دی. د هلمند شپږ ولسوالۍ لا هم د طالبانو په ولکه کې دي. حکومت وایي د طالبانو الفتح عملیات ناکام کړي خو پر روان لمریز کال کې معلوم پرمختګ نه دی کړی. که څه هم د دې له امله چې حکومتي سرتیرو تر خپل ولکې لاندې سیمې ساتلي خو نیوکې په دې خاطر کېږي چې ولې نورې سیمې هم د طالبانو څخه نه دي نیولي. تفصیل د الیاس دای په راپور کې او وروسته بیا د ازادي او اوریدونکو اونیز پروګرام خبريږي.
روانونی د هلمند 215 میوان کلوردو ته نوې کمانډان معرفي سو. د ګر جنرال ولی محمد احمد زئی وړاندې تر دې په شمال کې د 209 شاین کلوردو کمانډانو. شاغل احمد زئی په داسې حال کې هلمند تر دې چې د ولایت شپږ ولسوالۍ په مکمل ډول طالبانو په ولکه کې دي. که هم په روان مریز کال کې افغان ځواکونو په خاص ډول د ژمي په موسم کې چې په خلاصېدلو دی د سیمو د نیولو په برخه کې کوم ځانګړی پرمختګ نه دی کړی خو د 215 میوان کلو اردو نوې کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زی د طالبانو په ضد د عملیاتو ژمنه وکړه.
الحمدلله 215 میوان کلو اردو د ستر ریسیس مقام مطابق د وغو د ہدایت مطابق عملیاتي پلانونه ترتیب سوي دي. ان قریب به انشاءالله په ټولو ساعتو کې تاسو شاید حال اوسئ چې د افغان ملي ځواکونه به د ارس په کامل حمایت باندې او د خلکو په ملاتړ پیشرفتونه ولري.
احمد زئی که څه هم د خپل پلان دقیق معلومات نه ورکوي خو د حکومت دامګړۍ د مرکز لشکرګاه په شمول یوازې نادالی او ناول وسولي په مکمل ډول په لاس کې دی او د مارجې ګرمسیر سنگین واشیر ولسوالی مرکزونه د ځان سره لري. اما د ګرش ولسوالی د نسبت ډیر سیمو پرته چې د حکومت سره دي اوس هم تر 80% ډیر هلمند د طالبانو په ولکه کې دی. د ملي دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال بسم الله وزیر وایي دوی د سکوت سو سیمو د بیرته نیولو پلان لري خو د پرسونل د کمښت سره مخامخ دي. هغه ازادي راډیو ته وویل احمد زی د ډیرو نورو سیمو د نیولو لپاره هلمند ته رالیږلی دی.
د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په مختلفو ولایاتو کې بعد یو مطالعه نه د یو پلان په اساس چې هغه ته د حفظ او د تحفظ قوت هم برابر کو انکشافي پلانونه د نورو وزارتخانو سره همغږي کو وروسته د هغې نه به اقدامات پرې کوو.
د کم تشکیل له امله په ګڼو سیمو کې د عملیاتو ځنډ نوې خبره نه ده. پولیسی جرګه کې د هلمند د خلکو استادی او د دې جرګې منشي کریم تل وایي د امنیتي ځواکونو برابرۍ کې کمزوري مدیریت د دې بایسو دي چې طالبان برلاسه وسی. اتل په خاص ډول د پولیسو په لیکو کې پر دندو د کشمکشونو ترڅنګ پر اړیکو مقرروي ته اشاره وکړه او هغه د نظام په زیان وبلل.
د دفاع ځواکونو یوازنۍ دنده ده چې عملیات ترسره کړي، جګړه وکړي، ځایونه تصفیه کړي، د نورو داخلي امنیتي ځواکونو ته پولیسو ته وسپاره چې ترڅو هغه وساتي. هم متاسفانه په پولیسو کې دا ظرفیت نشته او هغه دا توان د لاس ورکړي دي. موږ قوتونه پاشلې دي. دلته هغه تشکیل چې موږ لرو په دواړو برخو کې هغه یوازنۍ چې د سو بلکې د خپل په قلی اردو کې او د دفاع وزارت کې تشکیلات ډیر کم دي او هغه تعداد او ارقام چې دی یا دی په هغه ډول باندې نه دي.
د 2014 میلادي کال وروسته چې حکومت په هلمند کې په وار وار د لشکرګاه په لوري په شاوتم بول سو اله په تیرو دروي کلونو کې وتوانېدی چې په نادالي ناوي او نارسراج ولسوالیو کې پرمختګ وکړي، خو په نورو ټولو سیمو کې د شپنوي عملیاتو پرته د مځکې د لارې پرمختګ نه لري او دغه مسئلې د هغه سیمو خلک چې د حکومت حاکمیت غواړي مایوسه کړي دي. طالبانو هم همیشه د حکومت له لوري کېدونکي عملیات منشي بللي دي او د پرمختګ خبره رد کړې ده. محمد الاستایی، آزادی رادیو، هلمند.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی آزادی ویب @ rfeerl.org.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر السلامونه او نیکی هیله ومني. خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسي. دا د دې ونې په خبرونه کې د نورو پیغامونو ترڅنګ د خوست ولایت د اوسیدونکو ستونزې مرخصت دي او د دې ولایت یو چارواکي را سره غږیدل دي تاسو پر ستونزو باندې دا به وورو. او دغه راز د خبرونه په پاته برخه کې د نورو ولایتونو څخه هم چې کوم ستونزې را رسیدلې دي، موږ به کوشش وکړو چې د خبرونه د وخت په پام کې نیول سره درته خبرو کوو. البته پیغامونه ستاسو هر اونۍ موږ ته ډیر رسیږي، مننه کوم. او موږ هم تر خپل وسه هڅه کوو چې پیغامونه مو واخلو او اړوندو مسولینو ته ورسو. تر ویلاندې د می ورسته به د خوست د والی لویان سره مرکه وورو چې ستاسو ستونزې مې ورسره شریک کړي دي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
د خوست ولایت د والی ویان طالب منګل صاحب، ډیر زیاته مننه کوم چې زموږ پروګرام ترغلی او ومنله چې د خوست ولایت د اوسیدونکو شکایتونه جواب کړي. نو د خبرونه د جوړښت سره سم به موږ د لمړی اوریدونکو پیغام تاسو ته دروړو، بیا به وروسته ستاسو جواب واخلو.
زموږ ځانون پیغام خبرې کوم د خوست ولایت نه. دومره د یو غنه یو د کلدورو په نورخونو کې پارک ده، د چرواکې ټول ویده پرته دي بخاروي کنوز دي، د مسلمانو ته سخت تکلیف ده. مخکې چې په کلدورو په سل کلدورې مې درکولو، اوس په سل غنه ده. هر شګې داسې ده، داسې نه په کریا کې ترمپور کې لکه پرچون سامانو کې سره پټرول ډیزل چې دي او په خپل حال دي. زنه ټول نورخو کې جګول او غلا ده. سلام
منګل صاحب، د دې اوریدونکو
خبرې تاسو ښه اورم.
د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل، غواړم تاسو جواب واخلئ. دي
ډیر مننه کوم تاسو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه نیکه هلی او د ورور ته هم سلامونه او نیکه هلی. دا ستونزه په خوست کې موجوده و چې یو شمیر اټیوالو د افغاني او د کلدارو د پروسی پر مال چې په ټول خوست کې افغاني ترویج ولا د اټیوالو د نسو استفاده کوله. په خوست کې ل ډیرو کارونو وروسته په بشپړ توګه په مرکز او ولسوالیو کې افغاني ترویج شول چې دا د خوست والی د وی طرح لمخې و چې په دې طرح کې ټول ارکونه په نظر کې نیول شوی وو چې بل اخره په علمي توګه دغه طرح تطبیق شو او په دې ولایت کې په ولسوالۍ او مرکز کې افغاني ترویج شو چې لامل یې په یو شمیر اسنافو کې د نرخونو د لوړوالي خبره وشوه. چې د دې نرخونو د کنټرول لپاره د مدني ټولنو سره د اسنافو سره او ترڅنګ د خار د ټولنیزو شوراګانو او اتحادیو خاروالۍ ولایتي شورا او اړوندو ادارو سره په بیا بیا ناستې تر سره شوې چې بل اخره د ستونزې ته د رسیدنې په موخه باندې د ټولو اسنافو د مشرانو د هغوی په خوښه د خاروالۍ په همغږۍ سره وتوانېدو ترڅو دوی ته ترتیب کړو چې دا مهال په خوست کې نرخامې پولو ته تبدیل شوی دی او هغه سناب چې نرخنامې پاتې دي د ضربه د هغو نرخنامې هم وړاندې شي. یو مثال زه تاسو ته وایم چې مخکې په سل افغانۍ باندې د ګازو یو کیلو خرڅېده چې فعلاً لپاره په ټول خوست ښار کې په 15 افغانۍ باندې د پلورل کېږي چې د دوی دغه ریټ راښکته شو. همداشان په پارکینګونو کې به پخوا 15 افغانۍ اخیستل کېږي چې فعلاً لپاره شل افغانۍ اخیستل کیږي. دا پروسه په جدي توګه تر څیړنې او ارزونې او تر څنګ د څارنې لاندې ده او په منظمه توګه باندې په خوشخار او ولسوالیو کې ټیمونه ګرځي او هر څوک چې د دې پروسې څخه سو استفاده کوي زموږ ولسونه متضرر کوي د هغو په وړاندې جدي اقدامات کوي. ضرور دې اندېښنه نه کوي.